شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربیره دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. په پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودلې. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو وی سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا چاودنه د پنځشنبه په ورځ د مکین په سیمه کې وشوه چې یو پوځي پکې ووژل شو او 15 پوځیان ټپیان شول. د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي په وینا په دې پیښه کې یو عسكر وشل شوی دی، خو د ټپیانو په اړه یې څه نه دی ویلي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د تاجکستان په ګورنو بدخشان سیمه کې وروستیو راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. له دې سیمې د مرژوبلې او شخړو د زیاتېدو راپورونه خپره شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د راپورونو له مخې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د خوډپ پر مهال تر 20 کسانو پورې وژل شوي دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د راپورونو له مخې د پولیسو د توقیف پر مهال یو مدني فعال وژل شو. د اوکران چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسکي لشتر لشه دیارلس ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونیسک شارګوټي کې وژل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې هم ده. سیورو دونیسک شارګوټي او لیس چیانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پراخ کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیول وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیات کړي. دا سجرړو ماشامنې خبري مجله په منځني سبا 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو ویان در رسنیو د سرغړونو د کمیسون د جوړیدو په اړه وایي
افغاني قانون به مستفاده کیږي کوم شین چې بیا اوس تغییر کړي یا د ملحوظات پکې وغو اصلاحات پکې راځي.
دا موضوع مو د تیر حکومت در رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسون لمرستیال زیابومیا سره شریکه کړي.
د طالبانو لرن لاس نور هم وخت کاندې د رسنیو په چارو کې او نورم زوکمنې کاندې.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره کړې او په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې په روزګان کې د پستې درې کاله پخواني نیالګي په ثمر راغلي.
وسادی حاصل ته رسیدلی ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وای د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي او کداسې وکړي هغه سمن بوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسون بل پخوانی قانون او د نوی لارښودونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسون د جوړیدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسون جوړیدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیات شوې دي، خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
فرهنگ وزارت اطلاع وکړ چې د رسنیو قانون فعاله دي، د هغه مطابق موږ به د کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هماغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه و، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه و چې باید د هماغه مطابق دغه کمیسیون جوړ کړي، بې پرې او خپلواک کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو د غیر قانون نیولې مخنیوی وشي، نو دا به یو ښه اقدام وي. موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وی له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعال شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت کوي او تبې د پخوانی قانون به استفاده کیږي، کوم شین سے بیا اوس تغییر کړي یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي او طرز عمل باندې هم کار روان دي، خو هڅه به دا کې چې رسنو شکایت تر رسیدګي وسی.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي. په رسنیو کې د خزینه او کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
د طالبانو د حکومت ویان په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون د بیا فعالیدو خبر ورکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه کمیسیون به په څو ورځو کې خپل کار پیل کړي. د افغانستان په تیر حکومت کې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون له مرستیال ضیا بومیا سره مو موضوع شریکه کړې ده او په پیل کې زما همکار ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې کمیسیون فعالول به څومره ګټور تمام شي.
زه هم خبر سوم د رسنیو له خوانه چې ګواکې د رسنیو د سرغړاوي او د تخلفاتو د بررسۍ کمیسیون جوړ سوی ده او ډېر زر به په کار پیل وکړي. سره له دې چې د دې کمیسیون د کار د پیل مسله تقریبا څو میاشتې وړاندې د زبیح الله مجاهد له خوانه وعده سوی او ولې تر ننه د دې کار ته اقدام نه وسوی. که ډېر مثبت وینو فکر نه کوم چې دا کمیسیون به ډېر اغېزمن تمام شي. یوازې او یوازې داسې کېدلی شي چې د طالبانو لپاره دا کمیسیون د یو قانوني دستاویز په هیڅ باندې وکارول شي څو وکولی شي د رسنیو په کاري څرنګوالي باندې خپل نفوس اغېزمن کړي، الله نور هم رسنۍ حبس تراجع کاندي، خبریالان شکنجه کاندي. ځکه پخوا تر دې داسې شکایتونه و چې ګواکې طالبان و د استخباراتو اداره پرته له دې نه چې قانون په پام کې ونیسي دوی خبریالان د تنبو شاته شي. اوس به د دغه کمیسیون له طریقه دغه انتقادونو تم یو ډول جواب پیدا کاندي او به وایي چې موږ د قانون په اساس باندې دغه د موضوع دغه کمیسیون ته راجع کړي او د دې کمیسیون فیصله دا ده چې دغه رسنۍ یا تعطیل سي یا حبس یا دغه خبریال هم تخلف کړی دی یا جرم کړی دی دا باید زندانی سي. دې ته باید دا سی ونویل سي چې د هماغه کمیسیون چې په قانون کې راغلی ده، د هماغه کمیسیون له نامه نه دا ورې یو سوء استفاده کیږي چې په قانون کې راغلی ده، او دا به نور هم کېدلی شي چې د طالبانو لنډ لاس نور هم اوږد کاندي د رسنیو په چارو کې او نور هم ځواکمنې کاندي.
تاسو په تیر حکومت کې هم د رسنیو د سرغړونو ارزونې کمیسیون مرستیال وی، هغه وخت هم شکایتونه و چې کمیسیون نه دی توانېدلی د رسنیو په وړاندې سرغړونې په جدي ډول وڅېړي. هغه وخت کمیسیون څومره توانېدلی و چې دغه سرغړونې په بېطرفۍ سره وارزوي؟
بلې، وزه کله چې د پخواني حکومت کې د تخطیو د کمیسیون یا د شکایتونو او د سرغړونو د بررسۍ کمیسیون مرستیال وم، هیڅکله د معنی د پیاسې ګواکې حکومتي چارواکو به د دې کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کړي یا په فیصلو کې دوی اعمال نفوذ کړي. یوازې یو تن چې وزیر د اطلاعات فرهنګ و حکومتي شخص و، نور اکثرا د مسلکي نهادونو نه و او د مدني نهادونو نه و، او دوی هر یو خپل نهاد ته مسؤول و نه داسې دوی وزیر د اطلاعات فرهنګ ته مسؤول واوسي. موږ اکثرا له ارګ نه شکایتونه د رسنیو په وړاندې راغلي وو، موږ دواړو خواوې راغوښتي وې او مسله مو ډیبیټ کړې وه. که چیرې مسله جرمی بار درلود یا د شکایت هغه مو د مطابق د قانون عدلی و قضایی ارگانونو تا دید تحقیق لپر محول کوله یا ارجاع کولم، او که بچیر عادی تا خطیب و آقام و دی مصالحه و مفاهمه و دید تا اسیل طریق دا مسئله تا دی پای تا که ایکو دا اویس کلم دا سینو سویس چه گوا که یا وزیر یا رئیس جمهور یا دا حکومتی چارواکو با دی مک پا فیصلو که اعمال نفوس کردی دوی پر ډیر شفافیت او به طرفی سره سی ریپورټونه وسم د وزارت په ویب سایت کې هم پراته دي او په ګوګل کې هم پراته دي، به طرفانه خپل فیصلې کړی دي او مسلکی کار وړاندې بولي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیا لا یو خبرتیا وروسته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې لرو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودې پال کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د څرګندېدا ترڅنګ د خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې داعش لنشتې ساري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ایزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروز عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19 نیټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 18 تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نخښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې مذهبي افغانان دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. اوډاندې د سپورت لډګره دا خبر لرو چې د نیمروز او د هرات د کرکټ د منتخبو ټیمونو ترمنځ لوبي شوې دي. د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمباری زیات شوې دي. په تیرو څلور ساعتونو کې په لوهان سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکان وژل شوي دي. د اوکران په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځانګړي او مالي زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه 13 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې شوي دي. د لوهانس والی سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل شوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه شوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړې. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوې چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیوي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورن کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم شوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم شوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول شوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیه د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سمبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکران په ارتباط دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلي دانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکران په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د شاغل بلنکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي لکبله بې زیاتې لوړې شوې دي او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خوړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا وویل دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي دا بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې د سپورت د ګرته مخه کوو او د کرکټ په اړه تاسو سره معلومات شریکو. د نیمروز د کرکټ منتخب لوبډلې د هرات منتخب ټیم ته ماتې ورکړه او د 15 ورو د لوبو روان بهیر خپل کړ. نیمروز په دې 15 ورو لوبو کې هرات ته شکست ورکړی دی. د نیمروز د کرکټ بورډ عامر عبدالمالک ازادي رادیو ته عبدالمالک کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبي د نیمروز په مرکز زرنج کې ترسره شوه او درې ورځې مخکې پیل شوه بي چې نن پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې نیمروز د هرات لوبډلې ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د عبدالحکیم په نوم یو لوبغاړی د لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو. زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري او په دې خبرونه کې تاسو زموږ ونیس پروګرامونه همداراز مرکې او مطالب وستلی شي او ریدلی شي او کوم راپورونه چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبرو دا راپورونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولوستلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچا دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزنده ده هواره شوی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري ک چیرته یې لاسنیوي وشي دا پستی باغونه یو له هغه بدلونو کیدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جریبمځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نموړی وای دا اورزګانی پستا شدانه او په مارکیټ کې شه بازار او شرانیون کې لري. د زیاتوی چې خوشاله دي چې د پیسي باغیا سیل تر رسیدلې دي او زحمتونه شپایل ورکړي.
د دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره راغله بل اخ مردا نه لاندې ښه شول بل په دا کار بس ور تختای لا غنځري د پیسو د بل د غپس کړو. و اصل شه دي و اصل به نه مده اصل خو یا د ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا د پیسو نه مده بل اخ د افغانستان خلک به شمس نه دغه تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي ته پیسو باغونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کوي.
پاورزګان ولایت کې د لمرې زل دي چې د پیسټل باغونو څخه بزګران د اصل اخستلو لپاره ورځ شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیسټل د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیسټل باغونو ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکو نور علي چې په خپل لاس جریبمځکه د پیسټل باغ جوړ کړي ازادي راډیو ته ویل چې د پیسټل د باغ غاټه تر کوک نارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستن یالګانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پرتلې اګټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې د تاریخ په بدل کې موږ تم نور داسې یالګی راکې لکه د زعفران تخم راکې چې موږ یې وکړو بلشه نور تیبي بوټي ستا چې موږ ته په د تاریخ په بدل کې راکې نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچې به ډیره کم اسي.
په اوروزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي دری کال وړاندې د وی غیر دولتي انجول لور هې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبمځکه یې باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو لامل شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچسوله. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت لامل د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولې دي.
موږ په 1901 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د 16 کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو د پاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړی ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا اواتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغو ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کشکی په پریمانه کاچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ سنځ چې دی وګدي مودي رئیس موجوده ده لا هم نه ده هواره شوی. ول سو چارواکي دواړه د دغه ستونزي د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر وسیدونکو وای په نور ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لا سانتیا او برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګوندی ولایتونو او ولسوالیو ته له ډیرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانون رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل
د غربي نورستان ولسونه چې دي د ټلیفون د شبکو د خدماتو نه محروم دي. محدود ساحې په نورګرام کې او په دواب کې هغه ټلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي، د انټرنیټ د نعمت نه خو بیخي محروم دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره با کیفیت او با کمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د ټلیفون او انټرنیټ د اسانتیا او د نشتون لامل نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي ډېرې ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت لامل په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلې، نو ځکه ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ زره تیز شي. دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزی حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوان چارواکي وایي د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کول لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د پارون او لسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولسته عملی فوجي خدمات وړاندې کړو. او د وانس وایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملی سرته رسېدل. انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو. او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی. انشاءالله عملی چې ډېر ژر به ولسته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا لامل شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
څنګه ته الو اوري؟ د نور ځغول څوک لري؟ غریب خلک زوږ ما چې څوک ګرد غریب د غریب کورونی مرسته نه راسره کیږي. ستړي الله کوڅو څلو پنځه والے مزه ګول اس معلومات نه سنم څوک معلومات کې نو مستو کو کنم یو من په څلور نیم سو پنځه سو د دولي چې سر دې نه سپی دا کوی روزانه زه په کمل اران سم ها ته مو داول مون بیل الله بل څو خنل رو خدای دې مون ناره واو دي غنم جار مون ته کو تر وانه مسلمانان وځي ته چې ګزي ګد غنم را ګر کی ولی بل خادش ته چې خصي دا نو افغانستان خلق وون کو اساس خو بل در به در پسی مو ولا سن مون ګد تنا کی دي ولا کد ل سکار وی دا کی ولا کوم څه واسه شي. شر احمد يم نه هلمني لا تواشه دولس والي د
شپشتي د سیمه څخه ستاسو په تماس کې عمر ور دلته شبکی کار نه کوي. زموږ د مسلمانانو څخه دا غوښتنه چې دلته دي موږ یو خدا ودرو.
ما د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ له خاور کلی څخه مې اړیکه د سره زمنګ په کلی کې دا شل کال کېږي چې د پایې نسته مخابراتي شبکې بيخي نسته له امارت او د امارت له چارواکو نم دا غوښتنه د سیمنګ کلی ته پایې باید راولي. دا شل کال منګ یو لوري غرته جو ال د بیا د ټلیفون کاروبار کوو په لوري چې ډېر لري چې د موټرانو کې زو باید مونږ کلی ته د حکومت نم دا هیله ده کز مونږ غم یاري خوري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سو یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سو یو
دا اوس لپاره هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماخام تر بجو پوری دوام لري.